دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سواز بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې اوساته خبرونه کې په پټه کې د وجلسو هزارګانو په خبر ایجنسی کې د وسلوالو نشته همداسي د پاکستان کې د خبريالانو د ستونزو او ویته د ورپېښ د خطر ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې د دې خبرونه برخه دي. په دویم مایک تاسو ته 19 پروګرام اتان دی له هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبے د مشال خبر مسرټکی په کوټه کې نن سهار نامعلوم او سوال او اتشیا هزار غان وجلی او یو بل یې جوبل کړی دی. د خیبر قبایلی سیمې په بیرابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې عام وګړي امنیتي سرتیري او وسلوال وجل شوي دي. په بغداد کې په دوو بمي چاودنو کې 28 کسان وجل شوي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د کوټي پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د دغه خار په هزار گنجي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د سورلو په یو بس کې ناس 8 کسان په ډزو وجلي او یو بل یې جوبل کړی دی. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي مشال ریډیو ته وویل وجل شوي کسان ټول شي مسلکه هزار گاندي. قریشي زیاته کړه دغه وجل شوو کسانو د هزار گنجي له سبزي منډای نه د سبزي اخستو نه پس په بس کې څنګه کیناستل چې وسلوالو پر ډزې وکړي. د عمران قریشي په خبر اته مړي او یو جوبل یې د کوټي سي ام اچ روغتون ته منتقل کړی دي. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه کومه ډلې قبول کړې نه ده. د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه د باډي پسې پاسې سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې امنیتي سرتیري وجل شوي او لس جوبل دي. چارواکي په دې نښته کې د درې وسلوالو د وجلو او څلورو نورو د جوبل کولو دعوه هم کوي. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتي ځواکونو باندې په داسې حال کې برید وکړ چې کله یې خپلو نورو ملګرو لپاره راشن وړلو. بلخوا د خیبر سرکاري چارواکي او ځایي خلک وایي چې تېر ماښام د باډي په بېلابېلو برخو کې په کورونو باندې د مارټر ګولو د راپرېوتو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور ولسي وګړي وجل شوي او 15 جوبل دي چې خدای ماشومان هم پکې شامل دي. ځینې ځایي خلکو مشال لري ته ویلي چې کېدای شي د غشمیر زیات ویزه کچ په سیمه کې د کرفیو لامل جوبل شوی تنان ډیر په مشکله باندې روختونو ته رسوي. د مشال لري خبريال د چارواکو په حواله وایي چې نن یوازې د سپاسي می خلکو ته د امنیتي ځواکونو لخوا ویل شوی دي چې د غسیمې دي خالی کړي. همدار د 1300 د راهیسې د کرفیو لارو بندیدو باوجود د باډی نه پیښور د بټتل په لار باندې په سلګونو خلک را روان دي او خپل کورونه پریخي دي. یاد دي چې امنیتي ځواکونو دروانې میاست پړسمنټینه د خیبر ایجنسی په تیرو باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس لپاره خبرې وکړې. د ارګ له یو خبر پاڼې سره سم له ولسمشر اوباما سره د اشرف غنی احمدزی د ویډیو کانفرنس پر مهال د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم موجود و. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر اوباما له ښاغلي احمدزی او عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې له ولسمشر احمدزی سره د ویډیو له لارې غږیږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي ندیاتي کونسل د چیرمن مولانا محمد شیرانی په مشرۍ کې یوې غونډې د حکومت د محرم په میاشت کې د کرکې خورونکو تکرونو باندې د بندیز لګولو غوښتنه وکړه. په دغه غونډه کې د فرقه ایزي بیانبازۍ غندنه وشوه او د عمل غیر اسلامي وبللو. غونډه کې په حکومت ټینګار وشو چې د اقلیتونو د عبادت خانو د حفاظت ذمواري د حکومت ده او باید هغوی خپلې ذمواري پوره کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. پولیس او د صحی دارو کارکونکو وایي چې تیر ورځ په بغداد کې په دوه موټری بمی چاودنو کې لکتر لگا 28 کسان وجل شول. یو چاودنه د صدر خار په یو شیا میشت سیمه کې د یو روختون خواته کوسه کې وشوه چې لکتر لگا لس کسان یې وجل او یو کم دیرش کسان یې جوبل کړل. او بل چاودنه په کراده ضلع کې د یو پټرول پمپ سره نږدې وشوه چې 13 کسان یې وجل او 10 نور یې جوبل کړل. په دې نږدې ورځو کې په بغداد خار کې په بمی چاودنو کې د موټرو په واسطه بدن مرګي بریدونو کې ندیات شوی دی. د اسلامي دولت وسلواله ډله چې دغه هیواد ځینې برخې قبضه کړې دي په دغو چاودنو کې د ځینو پړه منلې ده. د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر په سلاغي چې په سرخار وټاوا کې دغه هیواد د پارلیمان ودانۍ سره نږدې د یو وسلوال لخوا په ډزو د جنگي یادګار په ساتنې مامور یو سرتیری ووژل شو. ویلي دي چې د دوی هیواد بچرې هم ونه ویریږي او د ترهګرۍ پر ضد به جنګیږي. وزیر اعظم هارپر تیر ماښام قوم ته په خطاب کې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې په سرخار وټاوا کې د امنیتي سرتیرو لخوا په سلاغي پراخ عملیات پیل شول چې د پارلیمان ودانۍ کې دننه پولیسو سره د ډزو په تبادله کې یو مشکوک قاتل ووژل شو. د سرخار وټاوا یو شمېر سیمې د دغه دغه پیښې نه په ځکه وتړل شوې چې امنیتي سرتیري د نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي. دې نه مخکې له پولیسو لخوا په یوه خبري غونډه کې وویل شول چې حالات اوس هم روان او نازک دي. د رسنیو له مخې پولیس د ډزو په دغه پیښه کې د یو ممکنه مشکوک کس نه پلټنې کوي. دا پیښه لږ ساعت پس له هغې رامنځته شوه چې کاناډا د ترهګرۍ د خطر کچه د کم نه درمیاني کچې ته ځکه لوړه کړه چې د هغه یو کس چې نوی اسلام قبول کړی و په موټر د یو بل سرتیري د وهلو وجلو نه پس وتښتېدو. په تهران او اصفهان کې په زرګونو ایرانیانو د ښځو پر ضد د تیزاب پاشلو د یو شمېر پیښو نه پس احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغو ښځو تور و چې مناسبه پرده یې نه وه کړې. د دغو مظاهرو پر مهال په سلګونو کسان په تهران کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شول. عیني شاهدین وایي چې په اصفهان ښار کې چېرته چې د تیزاب پاشلو دا پیښې شوې دي د انصاف د وزارت ودانۍ مخې ته هم یو څو زره کسان ورغلل. مظاهره چانو قطبي اوچتې کړې وې چې پرې لیکلي وو تیزاب پاشنه جرم دی او ښځو ته د حفاظت ورکړل شي. د اصفهان مرستیال ګورنر دغه مظاهرې په داسې حال کې غیر قانوني وګرځولې چې د مظاهرو پر وخت ګڼ شمېر پولیس سرتیري هم موجود وو. په دغو مظاهرو کې هغو ښځو هم ګډون وکړو چې د تیزاب پاشنو د پیښو ښکار شوې وې. وروستۍ خبر دا چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي دي چې واشنگټن د شمالي کوریا لخوا نیول شوي په هغو دریو امریکایانو کې د یو د خوشي کولو په بدل پیانګ یانګ ته هیڅ رعایتونه نه دي ورکړي. تېره ورځ برلین ته سفر پر مهال جان کیری وویل چې د نیول شوي امریکایي جافري فولي د خوشي کولو لپاره هیڅ عدل بدل نه دی شوی. فولی چې د روان کال په سر کې په یو نایټ کلب کې د عیسویانو د مقدس کتاب بایبل د پرېښودو له امله نیولی شوی و تېره ورځ د امریکایي ریاست اوهایو ته ستون شوی. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو زموږ د همکار ریاض مساخیل نه د موسم حال او د کرنسۍ بیا واوري.
نن د زیارت پورس د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپې غستل کیږي او په 1.03 روپې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.15 روپې او 1.15 روپې 50 پیسې، یو یورو په 1.15 روپې او په 1.15 روپې، د سعودي عرب ریال په 1.45 روپې او په 1.40 روپې، د متحده عرب اماراتو درهم په 1.50 روپې او په 1.30 روپې، او یو افغانۍ په 1.85 روپې غستی کیږي او په 1.10 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 40، بنو کې 20 او کوټه کې 30 سانتي ګریډ پورې وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر او ریاض مسخیل وړاندې کول. په کوټه کې نامعلومو وسلوالو 8000 ګان وژلې دي. د پولیسو چارواکي وایي دا وژل شوي کسان په یو بس کې سپاره وو. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي د محرم پر مهال دی پر کرکه خبرونکو ویناګانو بندیز ولګول سي. په خبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني ځواکونو عملیات دوام لري. ځای خلک وایي دوی په سخت مشکلاتو کې دي.
مټرنار مندر لبیږي او ټول خلک روان دي او بس درمی کاډې کو یاره وس داسه بس پیر په کوخله باندې پیدل تر توسو ګوډی وینار سره موسیمونو هم خپل پر دګر ولاګل خدای ورکیم بار نوستي ملي تکلیف راي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په ملکی دی مسلې د درنو پر ځای په پارلمان کې حل کړل سي. او په اونیس پروګرام تاندې هلي کې بعد د پښتني لیکوالي کلسوم زیب خبري واوري. د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د کوټي پولیس وایي د دغه ښار په هزارګنجي بس اډه سیمه کې نامعلومو وسلوالو پر یو بس برید کړی دی او په هغه کې ناست 8 مسلکه هزارګانې وژلې او یو بل ژوبل کړی دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له کوټي د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د کوټي امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار په هزارګنجي سیمه کې د جمرات په سهار نامعلومه وسلوالو اته تنه وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. چارواکي زیاتوي ټپي او ټول وژل سوي کسان شي مسلکه هزاره د سبزیو دوکانداران دي چې د هزارګنجي له سبزي منډۍ څخه هر ورځ سبزي وړي. د دغې سیمې د پولیسو مشر عمران قریشي چې د پیښې په ځای کې ولاړ و د ټلیفون پر کرښه یا مشال راډیو ته وویل ولاړ بسته وسلوال ورختلي په کېناستو کسانو یې ډزې کړې او په تېښته کې بریالي سوي دي. دغه کسان په یوه لوکل بس کې ناست و چې د سبزیو د اخیستلو لپاره راغلي وو. ټول نه هزاره ګان و چې په هغوی کې یې اته وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. ټول مو اوس سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. دا بس ولاړ و کله چې دې دوکاندارانو سبزۍ بس ته خېژولې دي او دوی پکې کښېناستل نو دې کسانو پرې برید کړی دی. د عمران قریشي په خبره وسلوال چې تر اوسه یې شمېر لا هم څرګند نه دی تر پیښې سمدستي وروسته په تېښته کې بریالي سوي دي. هزارګنجي له کوټې ښاره جنوب ختیځ لور ته په 1 کیلومترۍ پرته سیمه ده چې له تېرو 2 کلونو راهیسې د لویو مسافر وړونکو بسونو تمځای او د سبزیو او میوو منډۍ پکښې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په دې سیمه کې هزارګان وژل کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم په ورته پیښو کې یو شمېر شیعه مسلکه هزارګان وژل سوي دي. د هزارګنجي اډې د دې پیښې غندنه د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا سوي، خو شیعه مسلکه تحریک نفاذ فقه جعفریه بیا وایي په کوټه ښار کې ملیشا ځواکونه او پولیس مکمل ناکامه سوي، نو ځکه دی د دوی په خبره دغه ښار پوست ته حواله کړل سي. د دغه تحریک ویاند طارق جعفری په دې لړ کې مشال راډیو ته وویل د سنی او شیعه په نامه یو بل وژل د پاکستان د دښمنانو کار دی. دا د اسلام او پاکستان د دښمنانو کار دی چې کله سنی واجدي او کله بیا شیعه واجدي. په دې خبره اوس ټول پوهیږي او دا هم اوس تر لمر سپینه خبره ده چې د هزاره قام نسل کشي وسوه او موږ په خپل سیمه کې محصوره یو. هیڅ یوې خواته تللی نسو. تر کومه ځایه چې د پولیسو یا ملیشات ځواکونو خبره ده، نو تاسو یې وینئ چې هر ځای کې ولاړ دی، د عامو خلکو تلاشیانې کوي، خو دا وسلوال بیا داسې راځي خلک وژني او بیا په تېښته کې بریالي سي. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې د کوټې ښار دی پوځ ته حواله کړل سي او موږ هیله من یو چې د پوځ له راتګ سره به څه حالات ښه سي. پولیس او اف سي خو هیڅ هم نسي کولی. د هزارګنجي د دې پیښې ذمواري د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه ده، خو په تیر وخت کې د ورته پیښو مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي په بیا بیا قبول کړی. خدای اندر ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل له حکومت غوښتنه کړې ده چې د محرم په میاشت کې دی پر کرکې خپرونکو ویناګانو بندیز ولګول سي. پرون په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې برخوالو د بیلابیلو مذهبي ډلو پر ضد د بیانبازۍ غندنه وکړه او دا عمل یې غیر اسلامي وباله. په غونډه کې دا خبره هم وسوه چې د اقلیتونو د تحفظ ترڅنګ دي د هغوی د عبادت خانو ساتنه هم باوري کړل سي. نور حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
تیر ورځ اسلامي نظریاتي کونسل خپل یو اجلاس کې غوښتنه کړې ده چې نفرت یا کرکه راپارونکي تقریرونو باندې بندیز ولګول شي. د اسلامي نظریاتي کونسل دا غونډه د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن مولانا محمد شیرانی په مشرۍ کې وشوه. د اسلامي نظریاتي کونسل په وینا چې نفرت راپارونکي تقریرونه او د دې غونډې د موادو شایع کول دي ودرول شي. د اسلامي نظریاتي کونسل اجلاس کې دا خبره هم مخې ته راغله چې ملک د مذهب په نوم ترهګري او تشدد د اسلام تعلیماتو خلاف ورزي ده. اسلامي نظریاتي کونسل د یوبل په فرقه بیان بایزي کولو غندنه کړې ده او دا عمل یې غیر اسلامي بللې دي. ته یادونه ورده د اسلامي نظریاتي کونسل دا سفارشات داسې وخت کې مخې ته راغله چې د محرم میاشت په شروع کېدو کې یو څو ورځې پاتې دي. د دې ترڅنګ اسلامي نظریاتي کونسل د اقلیتونو د تحفظ غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې دا د حکومت ذمہواری ده چې اقلیتونو ته تحفظ ورکول نه علاوه د اقلیتونو د مذهبي ځایونو حفاظت دي هم یقیني جوړ کړي. د ذکر ده اسلامي نظریاتي کونسل تحفظ پاکستان اکټ 2014 د شریعت منافی ګرځول دي او ویل دي چې د دې حتمی فیصله به د قانوني، دفاعي او آئینی ماهرونو د رائے نه پس ورکړې کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خبر ایجنسی کې په وسلوالو نشته کې یو شمیر وسلوال او امنیتی ځواکونه وژل شوی دي. ځای خلک وایي په ډزو او د ماټر ګولو په نتیجه کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. دا نشته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې امنیتی ځواکونو د روانې میاشتې له 14 نیټې څخه د خبر ایجنسی په تیره او باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. نور حال له فرهاد شنواری اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل اپوزي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د باډې په سپاه سیمه کې امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې شریکو سرتیرو دپاره راشن وړلو چې په دې مهال وسلوالو په امنیتي سرتیرو باندې د لویو وسلو سره بریدونه وکړل چې دې سره سمدستي دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې یې دوام لرلو. دوی وایي چې په دې نښته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او لس جوبل شوي دي او درې وسلوالي وژلي دي او څلور یې جوبل کړي دي. او د لشکر اسلام وسلوالي ډلې مشر منګل باغ مشال ریډیو ته د ټیلیفون له لارې ادعا کړې ده چې دوی په دې نښته کې د لسو نه زیات امنیتي سرتیري وژلي دي او د دوی دوه ټینکونه او ځینې ګاډي یې هم ویجاړ کړي دي، خو بیا پوځ دغه ادعاوې رد کړي دي. بل خوا د خیبر سرکاري چارواکي او ځایي خلک وایي چې تیر ماښام د باډې په بیلابیلو برخو کې په کورونو باندې د مارټر ګولو د راپریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور لسی وګړي وژل شوي دي او خواوشه پنځلس جوبل شوي دي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. همداراز د تیرو څو ورځو راهیسې د کرفیو او لارو بندېدو باوجود هم د باډې نه پېښور ته د بټتل په لاره باندې په سلګونه خلک را روان دي او خپل کورونه یې پرېښي دي. په پېښور بټتل سیمه کې د باډې سپین کبر نه بې کوره شوی یو تن حاجی ګل مشال ریډیو ته وایي چې د مارټر ګولو د ویرې یې خپله سیمه پرېښوده.
نه بس ویلته میلا بس داسې خبره رو چې مټرونر مندر لویږي او ټول خلک روان دي او بس درومي کاډې کو یاره اوس داسې بس پیر په کوخله باندې پیدل تر توسو ګوډي وینا سره موسیمونو هم خپل پردي ګر ولاګل خځې ویړ کیم بار نوستې میلا تکلیف رای بس دان چې روکو کی اوس ټول خلک روان دي. حالات داسې خراب لري چې بس مټرونر ولی ابل اعظم په کلیل بدل یا بس موسیمون کې مړ وو خزونانه
خی چې د تیرې ورځې په پیښو کې د وژل شویو او جوبل شویو ولسی وګړو شمیره زیاته وي، ځکه چې په سیمه کې د کرفیو له امله جوبل شوي تنان ډېر په مشکله باندې روغتونونو ته رسولی شي او د کره معلوماتو په ترلاسه کولو کې هم ډېر مشکلات دي. او نن یوازې سپاه سیمې خلکو ته د امنیتي ځواکونو لخوا ویل شوي دي چې دغه سیمه دې خالي کړي چې دلته ځایي خلکو ته نور زیانونه وانه وړي. او امنیتي ځواکونو او وسلوالو په یو بل د ولسي وګړو په نښه کولو تورونه هم لګولي دي. یا د دې چې امنیتي ځواکونو د روانې میاشتې د شپاړسمې نیټې نه د خیبر جنسۍ په تیراو باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړي دي او پوځ په دې سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه هم ترسره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
تاندې هلې د مشالو نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم یولس بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم دوه بجې.
د پاکستان د کرکټ د قومي لوبډلې لوبغاړی شاهد اپریدی وایي چې په قبایلي سیمو کې به د قبایلي ځوانانو لپاره د کرکټ اکیډمي جوړوي. نوموړي د خبرې له مشال ریډیو سره تېره ورځ وکړې کله چې په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د دوو کرکټ لوبډلو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره تللی و. په عین حال کې د پاکستان د پوځ ویاند پر دې موقع ویلي چې عملیات یې په کامیابۍ سره روان دي او هڅه کوي چې کډوال زر خپل سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حاله کوي.
شاهد افریدی دغه مهال د شمالي وزیرستان ځوانانو لوبغاړو سره سره د بې کوره شوو خلکو او ماشومانو سره هم ولیدل. کډوالو کیمپ کې د کرکټ دغه لوبې لپاره ډایرکټر جنرال آی ایس پی آر میجر جنرال آسم سلیم باجوا او د فوز نور اعلی چارواکي هم راغلي ول. شاهد افریدی دغه مهال مشال ریډیو ته وی د کډوالو په مخونو خوشحالي لیدل غواړي او قبایلی ځوانانو لپاره به اکیډمي جوړوي.
خپل ډېر زیات خوشحالي يم چې زه خپل خلکو لپاره راغلم دلته. خپل کورونه پرې دا ولې دي دغه لدم نشته پاته چې کله به واپس روان وي کورونه لا دغه په استرګو کې او په مخه مې چې کومه خوشحالي مې وکړه د مور اماده لپاره ډېر غټ شي وو
ډېر ښه ټالنټډ وډ کی دي ان شاء الله خالي دغه لپاره فیسیلیټیز نشته. کوشش به کوم چې زر نظر کې کرکټ اکیډمي فاټا کې جوړا کم چې سمره وډ کی دي ازون لا روغړم چې کوم خپل پلیرونه وي پکې اوبه ان شاء الله مالته سټی کوي مالته به دغه سیلریز لګوم.
میډیا سره خبرو پر مهال ډایریکټر جنرال آئی ایس پی آر میجر جنرال آسم سلیم باجوا د شمالی وزیرستان عملیاتو په اړه وویل.
نارتھ وزیرستان کا آپریشن اپنے پلان کے مطابق
شمالی وزیرستان عملیات د خپل پلان مطابق ښه پرمختګ کوي. په اول فیز کې خاص خاریو، بیا خاص لارې سړکونه، د خاریو په خواوشا کې کلی او اوس بهار خواوشا کې په کامیابی روان یو. څومره چې ګولې بارود چې د ټنو په حساب سره مونږ نیولې دي د هغې په ناکاره کول لګي او نقصان جوړوي. کم اپریشن یا عملیات چې کیږي نو وخت ضرور اخلي، خو کوشش دا دی مونگا تا دا فوز مشر نه هم دا هدایاتی چه زر تر زر عملیات سر تا ورسی. مونگا غواړو چه کډوال خپلو کورونو تا واپس بوزو، خو دا سنا چه حالات دا سوی سنگا چه دا دوی در وطلو نوڑان دیو
جیسے نکلنے سے پہلے تھے.
دا لوبے دا کتلو لپارا دا زرونو پشمیر کډوال راجم شوی ول. دا لوبے پر محال یو سو کډوال مشال ریڈیو توائی
مونم فیدا اولادا نن میر دیر خواشی چه شاید خان افریدی رو اغرادا بیا میش پا خورا شدائی نن میز کو دا سیش میر کا چه اختر و ریزنن دو اسی میر نن دا اید کپڑے میں نن وغسی دی دا شاید افریدی واجه و شاید افریدی واجه پا کم واجه میش تر خواشتا دا دو دره میں چه نمتاثرین دا پا لاهور شب میلا اوکرلا شاید چه کم پیسی دا تا مغال وڑا متاثرین در واپاس کر رولا
نن خو شاید خان افریدی غلای دی مونگ دیر خواخیو مونگ شاید خان افریدی چرد نویلی دلی نن مولی دا دیر خشنگ بیٹنگ کو
شمالی وزیرستان فوزی عملیاتو لوجه قریبا لس لکه خلق بے کور شوی چې د کډوالو په بیا بیا په خپلو مظاهرو او جرګو کې دا غوښتنه کړې چې فوز کا رښتیا هم د شمالی وزیرستان 80% برخه د خپل واک لاندې راوستي وي نو د دوی د واپسۍ غم دې وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بانو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د درنو پر ځای باید ټولې مسلې په پارلمان کې هوار کړل سي. نوموړي په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو له پارلماني مشرانو سره د یو ملاقات پر مهال زیاته کړه چې د طاهر القادری لخوا د درنې ختمول ښه خبره ده او دوی به هڅه کوي چې د عمران خان درنه هم په ښه طریقه پای ته ورسیږي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس لہوا جاری شوی خبر پانے مطابق د شورو په ماخام وزیر اعظم ہاؤس کې د سینټ او د قومي اسمبلی د پارلماني لیډرانو د یوې غونډې د مشرۍ په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د عین او قانون بالادستی د ملک د ترقۍ یوازینۍ لار ده او باید چې ټولې مسلې په پارلمان کې هوارې کړئ شي. غونډه کې وویل شو چې د پاکستان تحریک انصاف د استفاګانو منظورېدو له وجې به یو نوی سیاسي بحران رامنځته شي، نو پکار ده چې دغه استفاګانې منظور نه کړئ شي. نواز شریف ته پارلیمانی لیډرانو سره د عمران خان د درنې په پرامده توګه د ختمون په اړه هم سلام مشوره وکړه او وی ویل چې د درنو په وجه پاکستان ته ډیر معاشي زیان رسیدلې دی. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم او د پارلیمانی لیډرانو د غونډې او د درنو له وجې د شوي زیان لړکې په اسلام آباد کې د معاشي چارو تجزیه کار اکرام موتی نه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې د پاکستان عوامي تحریک درنه پای ته ورسېده خو پاکستانی اولس ته یې د ګټې په ځای نقصان ورکړو او دارنګ به د عمران خان درنا هم بے مقصد سرتا ورسی. نوموڑی زیادہ کڑا
اصل کے ہو معیشت دا پاکستان چ کم دے ہغب دو سیزن نا گیر چا پیرا گر یو دا فنکشنل چ کم اکانومی دا لگا زراعت دے سروسز دی تجارت دے اگے تا کو نقصان رسے دے لے دے دوئم چ کم دے اغا انویسٹمنٹ دے او خاص طور ون دے فارن انویسٹمنٹ نو انویسٹمنٹ تا ہم نقصان رسے دے لے پاکستان کے درنوں وجہ ونے دے دل تک دے بے یقینی شوا نو دے بے یقینی وجہ انویسٹمنٹ ہم ناراضی خو ددی اندازہ نہ گول چ دا سمر غٹ نقصان دے مدعا مستقبل کے پتہ لگی.
کلی چ مشال ریڈیو پدی اڑا د سیاسی چارو تزیہ کار امل خٹک نو پختل نو د نوموڑی وے نا وچے د طاہر القادری د درنی ختمون د خوشبینی خبر ده، نو پکار ده چې حکومت او مخالف ډلې د عمران خان د درنی ختمولو لپاره هم ګټور کوششونه وکړي. امل خټک زیاته کړه
اوس ګټندې ته پکار دي چې څنګه زموږ سیاسي لیډرشپ ته پالوغل نظر او سیاسي سیاسی پخته کوي مظاهره کوي او هغوی تاسې لارې چارې اختیاروي که ټیک ټاک څوک احتجاج کوي که څوک احتجاج د مخنیوي لپاره الی تلې کوي چې هغه څنګه داسې پالیسي یا عمل اختیاروي چې هغې په نتیجه کې کم نه کم چې دی نو خراب شي.
د خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزئی د فاټانه ډاکټر غازی ګلاب جمال عباس خان اپریدی او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاونو علاوه یو شمېر سیاسي مشرانو ګډون وکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چیرې چې په زیات شمېر کې خبریالان وژل شوي دي. د بیلابیلو تنظیمونو لخوا د مرګ ګواښونو ترلاسه کولو وروسته یو شمېر خبریالان دې ته اړ شوي چې هیواد پرېږدي. په پاکستان کې پښتنو خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو او د هغوی د پایلو په اړه احمد شاه اعظمي رپورټ برابر کړی. راځئ چې په ګډه واورو.
د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1992 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل شوي چې 40 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او 45 یې بیا د جلا وطنۍ ژوند تیروي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمېر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پرېښودلو ته اړ کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړه لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی چې په کراچي کې له یوې ورځپاڼې جامبا سره کار کاوه د 4 میاشتې راهیسې هیواد پرېښي او ترکیې ته ځان رسولی دی. نوموړی وایي د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته کېدل چې بلاخره هیواد پرېښودلو ته اړ شو.
د یو کال نه چې د طالبانو لخوا چې په کراچۍ کې په ډېر ګون شمېر کې دي د هغوی لخوا ما ته په موبایل هم درکې میلاو شوي دي، د هغوی خوا ما ته خطونه هم راغلي دي او تر دې چې څو ځایه ما نیما کتلي هم دي چې زما خوا ته راغلي دي خو موقعه ورته نه ده میلاو شوي. نو بیا ما سوچ کولو چې یاره دلته کې خو پاتې کېدل نور زما لپاره ښه نه دي.
پر دې سربېره په کوټه کې لالمان ژغ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې څه باندې یوه میاشت وړاندې پاکستان پرېښود. نوموړی وایي له ځینو نامعلومو ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې دې ته اړ شو چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون شي.
از موږ د پالیسۍ خلاف د بلوچو ستونزه په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه دغه ستونزې ما ګواډېرې وڅېړلې هغه چې ما د خلک باندې وژغل دغه زما چې کوم خیال دی زما دپاره دغه شی و.
په پاکستان کې پر مرکزي او صوبایي کچه باندې د خبریالانو یو شمېر اتحادیه جوړې دي چې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي. دا چې ځینې خبریالان ولې له خپلو اتحادیو یا امنیتي ادارو سره د خپلو ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره ستونزه نور هم لوی سي.
ما خپل مسله له هیڅ چا سره هم نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دین مخکې د خبریالانو پته و چې کوم خبریال هغه د هر چا سره خپله مسله شریکه کړي نو دغه مسله له کمېدو په ځای نور هم زیاتېږي. دغه هیڅ مدد نشي کولی که زیات کوم خبریال کنځل له هغه مدد کوي نو راوځي په لوډ باندې مذاکره وکړي که نه کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان له وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهروله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نور هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالي په نامه د کتاب لیکوال او د پاکستاني رسنیو شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبریالان وژل شوی دي. دا چې دا خبریالان د چا لخوا وژل کیږي نو موري په جواب کې وای
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kalu lowlan de dalake warkawun ke bunyadi anasir waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dale ghair riyasati dale aw firqaiza aw mazhabi dale shamilwe kho us mugwino che da pakistan security establishment ham pa de kilas lari pa de sarbera siyasi gunduna ham pa kilas lari
finding that political parties are being involved.
یو شمیر ځپل سیبي خبريالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د نننه د خبريالانو اتحادیو څه ډول اغیزنا کول نه دی لوبولي. آیا د خبريالانو نړیوال اتحادیه د خبريالانو د ستونزو په هواري کې څه ډول مرسته کړې ده؟ په امریکا کې مېش د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د جنوبي اسیا مشر باب ډیتسوای په وار وار د پاکستان له یو شمیر حکومتونو سره د خبريالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبري کړې دي خو د ژوند سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met
with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل، بیا د زرداری له حکومت سره، او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېرې ژمنې وکړې، خو په حقیقت کې ډېرې کمې ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقیقي ژمنتیا نه ده لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په پاکستان کې په داسې وخت کې ځینې خبریالان له ستونزو سره مخامخ دي چې د دغه هیواد رسنۍ سره ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي.
احمد شاه اعظمي و چې په پاکستان کې او په خاصه توګه پښتنو خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کاوه. وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه سو. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کوټې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ښار په هزار گنجي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د سورلو په یو بس کې ناست اته کسان په ډزو وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي مشال لیډیو ته وویل وژل شوي کسان ټول شیعه مسلکه هزارګان دي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال لیډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د باډي په سپاه سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د بنخته کې درې امنیتي سرتېري وژل شوي او لس ژوبل دي. چارواکي په دې نښته کې د درې وسلوالو د وژلو او څلورو نورو د ژوبل کولو دعوه هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. تیره ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي نظریات کونسل د چیرمین مولانا محمد سیرانی په مشرۍ کې یوې غونډې د حکومت د محرم په میاشت کې د کرکې خورونکو تکلیفونو باندې د بندیز لګولو غوښتنه وکړه. پولیس او د صحي ادارو کارکوونکي وایي چې تېره ورځ په بغداد کې په دوه موټري بمې چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول. یوه چاودنه د صدر ښار په یوه شیعه میشته سیمه کې د یو روغتون خواته کوڅه کې وشوه چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي او یو کم 10 کسان یې ژوبل کړل. او بله چاودنه په کراده ضلع کې د یو پټرول پمپ سره نږدې وشوه چې 18 کسان یې ووژل او 10 نور ژوبل کړل. د کینیډا وزیر ادم سټیفن هارپر پس له هغې چې په سرخار وټاوه کې د هیواد د پارلیمان ودانۍ سره نږدې د یو وسلوال لخوا په ډزو د جنګي یادګار په ساتنې مامور یو سرتېری ووژلی شو ویلي دي چې د دوی هیواد بچرې هم ونه ویرېږي او د ترهګرۍ پر ضد به جنګېږي. په تهران او اصفهان کې په زرګونو ایرانیانو د ښځو پر ضد د تیزاب پاشلو د یو شمېر پیښو نه پس احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغو ښځو تور و چې مناسبه پرده یې نه وکړې.
د خبرونو لنډیز مو لمشال ریډیو اوریدي چې مجید بابر وړاندې کاوه. وسند پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لاله چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر لوستي او لنډیز یې تاسو لپاره راغونډ کړی دی.
نن ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي د طاهر القادری لخوا د درنی ختمول اعلان د خوشحالي خبره ده، خو د دې د ختمون سره موږ دا هم نشو ګڼلې چې ګنی حکومت وګټله، ځکه چې لاوس هم د عمران خان درنه روانه ده او د عمران خان په وینا چې درنه به د وزیر اعظم د استعفا ورکولو پورې جاري ساتي، نو معنی دا شوه چې اوس به حکومت د یوې بلې مسلې سره مخ کیږي. د ادارې په وینا د عین او قانون مطابق درنه او جلسه کول د هر سیاسي ګوند عیني حق دی، نو ځکه حکومت له درنې په ختمون باندې تنقید نه دی کول پکار. ادریه زیاتوی ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او مخالف ډله اوس عمران خان هم په درنه ختمولو باندې رضا کړي، ځکه چې ملک دا وخت د ترهګرۍ، داخلي او خارجي عدم استحکام او د سخت معاشي بحران سره مخ دی او ملک دښمنه خلک پاکستان د نورې نړۍ نه جدا کول غواړي، نو باید چې حکومت او مخالف ډله دې لړکي سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادریه کې لیکي چې د پاکستان این کی تر لسم جماعت پوری تعلیم ورکول د حکومت ذمہ واری ده. خود دی باوجود 2.5 کروڑ ماشومان د دې عینی حق نه محروم دي. او دی یو خبر تر مخه لس کال وړاندې چې کوم 200 ماشومان په اول جماعت کې داخله اغستی و، هغه کې یوازې 25 ماشومان په لسم جماعت کې دي. درې مخ کې لیکي چې پاکستان دا وخت د سخت تعلیمی بحران سره مخ ته او وفاقي او صوبایي حکومتونو لچ کوم کردار ادا کول پکار وو هغه نه ادا کوي، چې لوجی اسکولونو کې د ماشومان داخله ورس پورس کې بل دا چې ځینو ځایونو کې اسکولونه نشته. چرته چې اسکولونه موجود دي هلته د اسکولونو ودانۍ، استاد او دغه نور بنیادی ضرورتونه په نظر ناراضي. اداریا اخري کې لیکي چې کوم خلک په غیر سرکاري اسکولونو کې په بچو سبق وایي د هغوی خرچې هم ډېر زیات دي، نو حکومت له پکار دي چې د عین مطابق د ټولو ماشومانو ته د معیاري تعلیم ورکولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي او ملک کې تعلیمي ایمرجنسي ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې په کراچۍ کې د بدامنۍ په حواله مقاله اکیل کلی چې عجیبه خبره دا ده چې په دې ښار کې د وسلوالو او جرایم پیشه خلکو خلاف عملیات روان دي خو امن قائم نه کړل سو. بل پلو فارن پالیسی مجله په خپله یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې یو وار بیا د کوکنارو کرونده زیاته سوې ده، خو امریکایي ادارې ادعا کوي چې د نشي توکو د مخنیوي په لړ کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. د دواړو مقالو غټه کې منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې تیر صد باندې یو کال راهیسې په کراچۍ کې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات دوام لري، په دغه ښار کې د لږې مودې د آرامۍ نه پس یو وار بیا بدامنۍ سیوا شوې چې پکې وخت په وخت شوکې ډاکې او هدفي وجنې رامنځته کیږي. او په دې ورستیو کې د خیریه کارونو په حواله مشهور عبدالستار ایدی هم نامعلومه وسلوالو لوټ کړی دی. نیویارک ټایمز رسپانې دې پیښې ته په اشاره سره ویلي هغه تن چې خپل ژوند یې د بې وسه او ځپل شوي انسانیت د خدمت لپاره وقف کړي، د انساني خیر ښېګڼې لپاره په سوال یوه یوه پیسې راغونډوي او په مستحق خلکو یې خرچ کوي، د هغه په مرکز ډاکا چول ډېره د افسوس خبره ده. د انساني حقوقو کارکونکو وايي په کراچۍ کې د خلکو هدفي وجنه او لوټل یو عام خبره ده، او دغه وجه ده چې پولیس چارواکي وايي د دې خار حالات یې قابو کړي، بس یوازې واړه واړه جرمونه لا هم موجود دي. د پاکستان سپریم کورټ ته د کراچۍ د امن او امان په لړ کې امنیتي ادارو په ګډه یو تحقیقاتي ریپورت وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو د کراچۍ زیاتره سیاسي ګوندونه پټې وسلواله ډلې لري، او هم دغه وجه ده چې د دې خار امنیت ټینګول مشکل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو تازه ریپورت وايي په افغانستان کې په 2014 کال کې په 209000 کلزمکه د کوکنارو کرونده شوې ده. د ریپورت کې ویل شوی په دې هواد کې د امنیت ستونزه ده چې لوجې د عامو خلکو کارونه روزګارونه هم متاثر شوي، نو په دې حالاتو کې بیا کروندګر د اپی محمدان تاز لخه کړی. خو د دې ریپورت په جواب کې د افغانستان د بیا رغونې د ادارې سیګار مشر د امریکا د خارجه چارو د وزارت او د نړیوالو مرستو لپاره د امریکایي ادارې یو ایس ایډ په حواله ویلي چې د نشي توکو د ختمولو په لړ کې د پام وړ کامیابیانې ترلاسه کړې دي. په دې موضوع فارن پالیسی مجلې د امریکایي سفارتخانې د ناصرګند چارواکو په حواله لیکلي چې کوم سیمو کې د افغان حکومت کنټرول کمزور دی، هغه سیمو کې د کوکنارو کرونده زیاته شوې ده. خو ځینې چارواکي بیا وایي چې د نشي توکو په ختمولو کې افغان حکومت ډېر دلچسپي نه لري، او دا راز په حکومتداري کې د کمزورۍ نه هم خلک ناوړه ګټه پورته کوي چې په نتیجه کې یې د کوکنارو د کرونده مخانیول ګران شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته ورجست امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جرمنی په سر شار برلین کې د دغه هیوا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غډ خبري غونډه کې ویل د اروپا او نړۍ په زیاتو برخو کې ازادي تر غواش لاندې ده. د جان کیری د سفر او سرګندونو تفصيل له جناکال کوزي څخه خبرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مر سره په برلین کې په یو غټ خبری کانفرنس کې خبري وکړې، او ویل چې د نړۍ په زیاتو برخو کې حتی اروپا کې ازادۍ تر غوښلاندې دي. جان کیری او شتاین مر د برلین دیوال د لرکېدو د 25مې کلیزې له مراسمو مخکې چې په راتلونکو میاشتو کې به جوړ شي د اوکراین له بحران څخه د لویدیځ او ختیځ اروپا د ترخویش خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو غو وکړ چې د اوکراین په اړه را پیدا شوی اندېښنې د جدي وګڼي، او ټینګار یې وکړ چې لویدیز له روسیې سره شخړه نه غواړي. موږ هیله من یو روسیه چې موږ ورسره شخړه نه غواړو او د نړۍ د ستونزو په حل کې ورسره د ګډ کار هیله لرو. په دې به پوه شي چې نړۍ د یو هیواد د ځمکني تمامیت او استقلال له لیکو څخه تیرېدل جدي ګڼي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر خبرداري ورکړ چې د اوکراین بحران د اروپا سولیز نظم ته ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هم ویل چې هیڅوک نه غواړي یو بل نسل دی د ساړه جنگ په روحي رالوی شي.
تاسو مشال ریډیو ری په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي چې چین کولای سي په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني احمدزی راتلونکي اونۍ چین ته ولاړ سي. د شغلی خلیلزاد په وینا افغانستان کولای سي چې د سولې په راوستلو او د پانګې اچونې په برخه کې د چین له نفوذ څخه ګټه واخلي. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر راکوي.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو ته د امریکا په خوانی سفیر چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دور کې افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس ځانګړی استازي هم وو، په دې باور دی چې چین کولای شي په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هیواد د فاصلې له نظره افغانستان ته ډیر نږدې دی او له افغانستان سره ګډه پوله لري، نو له دې کبله کولای سي د خپلو پروژو په اسانۍ سره څارنه وکړي. دوهم دا چې چین د افغانستان د معدنو په برخه کې د پانګې اچونې لیوالتیا لري او د افغانستان له حکومت سره یې د مس عینک پروژه لاسلیک کړې ده. که هر څه د دې پروژې کار په بشپړه توګه ښه نه دی روان، خو که دا پروژه ترسره سي د افغانستان په کورني عوایدو کې به د سلګونو ډالرو اضافه وسي. له بلې خوا چین کولای سي د امریکا او سعودي عربستان په مرسته پر پاکستان فشار راولي ترڅو دا هیواد طالبان د سولې د مذاکراتو میز ته کښینوي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا په افغانستان کې د سولې نشتوالی د پاکستان د ځینو امنیتي ارګانونو له لاسه دی.
چین یک کشوری است که بالای پاکستان نفوذ داره، یک دوست سوقلجشی پاکستان.
چین یو داس هیواد دی چې پر پاکستان نفوذ لري او لسی زوره هسی د پاکستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. که چین د پاکستان او افغانستان د خپل منځي اړیکو د شوالی ملاتړ وکړي، نو د سولې په بهر کې د برخه اخیستو او له جګړې د لاس اخیستلو لپاره پر طالبانو د فشار پر راوستلو کې مثبت رول لوبولای سي. چین کولای سي د امریکا له نفوذ سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي او دوی دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره خند نسی او طالبان تشویق کړي اور باندې وي مني او پر فشار راولي چې د سولې په بهر کې برخه واخلي
شامل شوند.
شاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د دې کار بریا د افغانستان د حکومت له ستراتیژي او پلان سره تړاو لري او هر څومره چې د افغانستان ستراتیژي او پلان شوي د بریالیتوب کچه هغومره زیاته ده.
نقطه ضعیف در افغانستان در گذشته به فکر
په تیر وختو کې په افغانستان کې ضعیفه نقطه د افکارو کمی نه و، بلکې د یوې ستراتیژي او پلان او د دې پلان او ستراتیژي د تعقیب نشټوالی و. زه هیله من يم چې نوې حکومت په دې برخه کې تر پخوانی حکومت ښه کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست محمد عمر داودزی هم ویلي چې افغانستان غواړي د چین له نفوذ څخه په کار اخیستلو سره پر طالبانو فشار راولي. ښاغلی داودزی چې په نوې دیلی کې د امنیتي کانفرنس ترڅنګ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چین په خپله په دې هیواد کې د سخت دریځو له لاسه اندېښمن دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې اشرف غني احمدزی به چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د لیدلو سره له تاجرانو او پانګه اچونکو سره هم وګوري او د نړیوالو او سیمې د ستونزو د کارپوهانو سره به د ګردی میز په غونډه کې برخه واخلي. جمهور رئیس احمدزی راتلونکي اونۍ د درو ورځو لپاره چین ته ځي. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له لوړې وروسته دا بهر ته د ولسمشر لومړی کاري سفر دی.
ملالی بشیر وا چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د سفر د ارزښت پاړې تاسو ته رپورت وړاندې کو. افغان چارواکي وایي هغه ډله چې د داعش د اسلامي دولت وسلوالي ډلې شعارونه یې د کابل پوهنتون پر دیوالونو لیکلي وو نیولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب الله دانش پر مشال رادیو ته وویل چې دوی د شپې لخوا د پوهنتون د امنیتي کیمری للاری د توانیدلی چې دغه ډله معلومه کړي. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سند راکوي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي چې د داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې په نامه په افغانستان او حتی د افغانستان پولو ته نږدې سیمو کې هم کومه ډله فعاله نه ده، خو د کابل پوهنتون پر دیوالونو د دې ډلې په ملاتړ ځینې شعارونه لیکل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې د کابل پوهنتون د امنیتي کمرو په ذریعه معلومه کړې چې یوې ډلې د شپې لخوا د کابل پوهنتون پر دیوالونو د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکلي دي. ښاغلی دانش دم ګړی د دې ډلې هویت ونه خود، خو تاکید وکړ چې د یو لړ څېړنو وروسته به د پیښې د عاملینو په اړه رسنیو ته بشپړ معلومات ورکړي.
موضوعی که در دیوار پوهنتون نوشته شده بود می توسط کمرای امنیتی
کوم شعارونه چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو لیکل شوی وو د امنیتی کمرو په ذریعه د پولیسو لخوا معلوم شوی. څېړنې پر روان دي او عاملین به ډیر ژر معرفي شي. دا یوازې لیکنې دي او تر شا یې نور څه نشته.
دا لومړی ځل دی چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د داعش د ډلې په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلانو له آزادی راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې سو شپې د مخې یو شمېر محصلینو د شپې لخوا د کابل پوهنتون پر دیوالونو دغه شعارونه لیکلي دي. د کابل پوهنتون یو محصل همایون اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې دا شعارونه اکثره د ځینو خاصو پوهنځیو محصلان لیکي. د دې پوهنتون یو بل محصل ګل رحمان د ملي یووالي له حکومته وغوښتل چې د پوهنتون چاپیریال دې له هر ډول تعصب څخه پاک وساتي او هر هغه محصل یا استاد چې د تحصیل څخه پرته نورې مفکورې خپروي قانوني چلند ورسره وشي.
مفته ډېره نګارګم کوونکی دا ځکه چې اول خو دا شان چې دلته لیکل شوی دي او دا ښه کار نه دی شوی، دا باید ونه لیکل شي ځکه چې د داعش کومې کړنې چې موږ وینو هغه د موږ د فکر او د هغه سره ډېره خلاف دي، خصوصا د اسلام د بارکتین سره خلاف دي. دا خو نو د پولیسو وظیفه هم دغه ده، دا باید داسې کسان چې دی وویني دا باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د کابل پوهنتون پر دیوالونو د داعش زندباد شعارونو محصلان او خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي د دې شعارونو لیکل دا ښیي چې په کابل پوهنتون کې د بهرنیو هیوادونو او ځینو افراطي ډلو پلویان فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو کاله مخکې د کابل پوهنتون د یوه پوهنځي ځینې محصلان په یو لړ تروریستي پیښو کې په لاس لرلو نیول شوي وو. کارپوهان پر استخباراتي ارګانونو تاکید کوي چې د دې ستونزې مخنیوي ته دې هسې جدي او پراخې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی دغو پیښو ته متوجه دي.
خان محمد سندو له کابل اوسم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته اونیز پروګرام تاندې هیلي په تکراري توګه وړاندې کوو. د دې خبرونې قربانا فرخنده اسد.
اوریدونکو په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د لیکوالې شاعري او استادې کلثوم زیب سره خبرې کوو.
دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب د خیبر پختونخوا د سوابی سره تعلق لري. هغه په پښتو او اردو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو شاعري یو کتابی هم چاپ شوی. کلثوم زیب یو استاد ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه هغه وایي،
زه د سوابی علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسټ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اوس ما دغه بی ایډ مې ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا د چې ماشومان درې دې ذخیره غي په خپل خپل ودرې د نو کله غي نه به فکر شم د امازان تخیل.
کلثوم زیب وایي پلار نیکه د باچا خان په خدای خدمتګار تحریک کې وو او په یوې سیاسي کورنۍ کې لوی شوی ده او دا شانس خرګنۍ هم د پیپلز ګوند سره تعلق لري.
خبره ده چې دا چې کورنۍ زمونږ باندې سیاسي وه، لکه د پای خدمتګار او پاتې چې وه کله د باچا خان نو زمونږ کور د هغې دویم کور زما تره چې د فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې نو د باچا خان لومړی ملګری وو. هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګار په تحریک کې شامل شو د باچا خان لومړی ملګری او اوولس کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې وو نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګاه ویلی شي. نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلل راتلل، ټول سیاسي لیډران خزی سړی نو د ماشوموالی یادا سی چې موږ ټول سره ملاوي دونه یو مدرسه و د سیاسي. نو هغه وخت کې دا و چې د ډیر زیاتو سختي ډیر زیاته وا زموږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو. دا شاند جایداد خبره و ډیر قربانې دي، ډیر هر وخت به یو هنګامه مونږ کړه. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه زما ته خو بعضې وخت داسې لګي چې زه پیدایشي سیاسي ورکری یم. بیا چې واده نه پس دغه وانو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی، د سړی چې نه د هغه د پیپلز پارټۍ سره تعلق دی. نو بیا دا وه چې ظاهره د پلارګنۍ خو بیا پاتې شي او بنده بیا خپل کور ته راشي.
دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې سیاسي شعور په ښځو کې څومره زیات شوی او آیا ځوان کل د خپلو مسلو نه خبر دي او کنا، کلثوم صاحب وایي
زمونږ وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ د تاسو که خپله نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې د هر څیز لکه خپل یو قدر او یو عزت او یو دغه و، نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کوو نه پس، نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وایو هلته به مخکې کاس پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو، بیا زمونږ اجرې وي، بیا زمونږ کورونه او زمونږ ناسته پاسته وه، زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده صوابۍ، هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه بې سیاسي تپوس وکړئ نو بدل ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی د دې اپروچ څه ډېر عجیبه ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي، نو یو زما بښنه غواړم که یو ګندګي غوندې یو څه بدتمیزي غوندې پتي غوندې څه عجیبه غوندې ماحول دی. او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې د ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ، نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم، ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیات دی، په میدان ګرځم، هر څه حقیقت ګورم. لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه زه په میدان کې ګرځم، نو ماته دغه څیزونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوس وکړي چې ښځه کمزورې ده، زور کم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي، ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي، کائنات یې پیدا کړی دی، یا ښځه ده چې انسان دنیا ته ورکوي. نو زما خپل دغه ده چې هغه یو کریئیټر ده، کریشن کوي، هغه جوړوي کوي، نو هغه خالقه ده او خالق تخلیق کوي. نو تخلیق هغه د چا کوي؟ د یو فرد، د یو کس، د معاشري، د تهذیب. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي، هغه پر د هغې پرمختګ نه کېږي، ځکه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر، د قبایلي تهذیب، بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو، دا هر څه د ښځې مخې ته دی او دی مخکې تلو ته دا نه پرېږدي. بیا دا چې سیاسي حوالې سره چې تاسو وګورئ، نو که په اسمبلو کې ناستې ښځې دي نو هغه په کوم حیثیت ناستې دي؟ هغه خو یو غړی دی د اسمبلۍ، هغه هر څه چې دي نو دا بې مطلبه دي. څو پورې چې د دې ملک د ریاستي، سیاسي او معاشرتي ګوندونه چې کوم دي، د ښځې حقیقي مقام هغې ته ور نه کړي، هغې ته مقام نه ټاکي، نو تر هغې پورې ښځې د نظریې هم څه مطلب نشته او د هغې په دې معاشرې کې د رول هم څه مطلب نشته. رول یې ډېر ښه جوړېدی شي، ځکه چې تاسو وګورئ نو د دې سماج یا د دې معاشرې ښځې مونږ چې یو، نو دا مونږ د مینې نه زیات یو. نو سړی لږ دی، څنګه چې تاسو د پاکستان حالاتو ته وګورئ، نو دلته د 300 کورنو د لاندې نه دا دور ټول د کورونو خلک د سیګي او د تقدیر فیصله یې کوي. کله هغه خزر ته په هیڅ حواله سره دلته مخې تلو دا کوي ته نشي پرېښودی.
کلسوم زیب یوه استاد هم ده، هغه وایي اوس هم د ماشومانو او خاص کر جنکو سکولونو ته په تللو کې ګڼ مشکلات دي چې تر ټولو لومړی پکې ترهګري او بدامنی ده. دا چې آیا د ملالی یوسفزی د فنډ او نورې غیر سرکاري ادارې به د پښتنو په تعلیمي پرمختګ څه مثبت اثر پرې باسي، په ځواب کې دا وایي:
دا مسلې خو ټیریزم څه دی؟ ټیریزم ریاست په خپله پیدا کړی. که موږ غلطیانې نه کولی نو نه به ټیریزم ایس بنو. ته چې په خپل میدان کې نه دلته خلکو له منډه ووی، دلته یو اوسېږو کې زما په خوا کې بم وچوي، زه ورسره خوا کې تېره شم، خپلې ډوټۍ لازم. نو د هغه خلکو نه زیات خو زموږ خلکو رول دی چې موږ په دې خطراتو کې ناچو. زموږ د دې د کوره سهر وزو موږ ته دا پته نه چې ناسا په څه داسې لارې کې د کوم ګن سره موږ مخامخ شو چې زموږ ژوند دی. نو د دغه قابل خو موږ خلک وو، د دې ځای غریبانان دي چې روزانه په بمونو باندې الوزي. په دغه دغه د ملالی خبره ډېره د خوشحالۍ ده. هغه ماشومان اوس هم په سکولونو ته نشي پرېښودی، هغه بندې دي. د هغه ماشومانو اوس هم سکولونه خرابېږي. دغه کېږي زموږ ماشومانې په وزیرستان کې وګورئ، دلته وګورئ، پښتونخوا کې ځای ته ځای، اوس هم په سوات کې وګورئ. خلک وایي امن دی، خو امن چېرته دی؟ امن به الهي چې د ښځې د کور نه واخله تر بهر تر سرکاري ادارې پورې ښځه د جبر او د ظلم نه بچ شي. هغه شیونو باندې څوک کار نه کوي. د این جی اوګانې دي، د دنیا د ملالی فنډ دی، هغه هم یو این جی او ده. خلک صرف بې له ناس دلته چې یو نوم پیدا کړي، په هغې خپلې پیسې خپل بینک بیلنس او دا سیزونه سیوا کړي. د پښتونخوا ښځې ته نه په افغانستان کې څه شته او نه په پاکستان. لر او بر پښتنې ښځې چې څنګه مخکې هم تاله ترغوي، اوس هم تاله ترغوي. او زما په خیال کې زموږ سوچونه، فکرونه او زموږ عملونه داسې وي، نو دا زموږ چې کومه دا ځمکه ده، زموږ دا خلک دی، زموږ دا اولس دی، زموږ دا بچي دي، زموږ راتلونکی نسل دی، دا به هم داسې خواري. ځکه چې د دې لپاره خو څوک هېڅوک سوچ نه کوي. زه هم صرف سوچ کولی شم، قدم نه شم اوچتولی، ځکه چې ما سره هغه سورس دی، هغه سیزونه نشته چې زه په مخکې لاړه شم او دا خپل نسل یا خپل اولس یا خپلې ښځې خپلې لونه بچ کړم. زه صرف خبره کولی شم د یو ټیچر په حیثیت، د استاد په حیثیت، یا د یو پولیټیکل ایکټیویست په حیثیت باندې، او د شاعر او ادیب په حیثیت باندې. زه به خبره مخکې بوزم، خو زما د هغه خبرې اورېدو والا سوره دی او د هغې خبرې باندې عمل کولو والا سوره دی.
کلسوم زیب یو شاعره او افسانه لیکونکې هم ده. هغه وایي د پښتو شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی او اوس یې د لمسې حیات په نوم د اردو شاعرۍ کتاب هم را روان دی.
خبره مو په بل بدل نه، زه چې دی نو ماشوموالي نه لیکم، لیک کوم پښتو کې، کوم اردو کې، کوم. په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس دویم، نو هغه دوران کې زما یو کتاب شاعری سیاسی آرٹیکل لکھا ماں دوڑو جبو کی نو لکھوال کی میری جن کی بازی وقت وحدت اخبار کی مختلف سیزنوں کی راضی پوئٹری ہم شامل ہی مہربانی بل دل تک بجائے ددی چیز خپل شعر و ما د شعر نه بمخ کی یو خبر او کما د ځان ته چې سیاسی لیډران وای یا سکنه یا دا چې تاسو وی چې شاعر څنګه. نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریه نه لري، نو هغه لیکوال نشي کېدای. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا، نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي، خو یو لطیف احساس ورکوي. یو هغه احساس چې دی د انسانیت، د درد، د هغه سره د مینې، د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو، نو زیات ښه معاشره، زیات ښه سیستم مونږ د دې لپاره دغه کولی شو. نو نه به ترهګري او نه به سي او نه به سي. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی، خو دا زه غواړم، زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لمسې حیات زما چې کوم دی دې دپاره زه زیاته لږ وایي چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه.
نو دا وړوکې غوندې یو دریو لاینونو ورکوټې نظم دی. دا به زه ستاسو په مخکې وړاندې کړم، بخښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي. زمانه جیون کتا، مطلب د ژوند کیسه، جیون کتا، ہنستے لب کھلتی کلیاں، گرتے آنسو، جیون کتا، اس کی دوری شب کی سیسی، رات کے گمسم آنکھیں پھرنم، ہنستے لب کھلتی کلیاں، گرتے آنسو، جیون کتا، اس کی دوری شب کی سیسی، رات کے گمسم آنکھیں پھرنم.
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش پلنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سواتیا پینز لزرا و سو شپیته